وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمن دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مهار کلی کو. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله لرو، خو مخکې له دې په مخکې خبرونه ته په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د چوزچان په درصاب ولسوالۍ کې د سړې هوا له کبله د بې ځای شوو کورنیو شل تنه ماشومان او پنځه تنه لویان په تیرو درې ورځو کې مړه شوي دي. په لغمان کې د واده په مراسمو د هوان مرمۍ لګیدلې له امله یو تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله وختېده. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې عراقي چارواکي وایي د بغداد په جنوب کې د پرونی ځان وژونکي برید له کبله د وژل شوو شمېر چې ډېری ایراني زیارت کوونکي دي له احتیاطانو پورته شوی. د چوچان په درسا پولیسوالۍ کې د سړې هوا له کبله د بې ځای شوو کورنیو شل تنه ماشومان او پنځه تنه مشران په تیرو درې ورځو کې مړه شوي. د جوزجان د ولایتي شورا وغړي حلیمه صدف چارواکي د غو بې ځای شوو ته د مرستې په رسولو کې په ناغېړۍ تورنوي او وایي که اوس هم مرستې ونه رسیږي کیدای شي تلفات لا پسې زیات شي. حلیمه صدف وایي متاسفانه چې د مسؤلینو بېغوري د دې سبب شوه چې پنځه مشران او شل ماشومان د سړې هوا او واورې له امله چې نږدې نیم متر واوره ورېدلې په غرنیو سیمو کې مړه شي. او خو د درصاب ولسوال رحمت الله حشر هم تاییدوي چې یو شمېر ماشومان د سړې هوا له امله مړه شوي. ویل کېږي چې سړې هوا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې بې ځایه شوې کورنۍ له جدي ګواښ سره مخ کړي. په لغمان کې د واده په مراسمو کې د هوان د مرمۍ د لګیدو له امله وو تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله وختې. د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل تیر ماښام د الینګار ولسوالۍ د مرکز اړوند داود کلا په سیمه کې په یو کور کې چې د واده مراسم روان و د دولت وسلوالو مخالفین لوري د هوان راتوغول شوې مرمۍ لګیدلې چې یوه وکلن نجلۍ وژلې، درې کوچنیان او درې نور لویانې ټپیان کړي دي. سواکوی ټپیان د محل د محترلام په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي چې د روغتون د ډاکټرانو په وینا د ټپیانو روغتیایي وضعیت ته ډاډ وړدی. افغان حکومت وایي قزاقستان ورسره ژمنه کړې چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو لست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم په ایستلو کې به همکاري وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورسنګ ازادي رادیو ته ویل د ژمنه پرون د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر یارلن یدریسوف د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې وکړه.
قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان د دولت غوښتنه د عملي کېدو په برخه کې به همکاري کوي، کوم چې د حزب اسلامي پر محترم رهبری باندې د بندیزونو د لری کولو لپاره مطرح شوی ده.
ښاغلی غورزنګ وویل چې قزاقستان به ډیر ژر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو د کمیټې دورې مشري پر غاړه واخلي. په بلغاریا کې د پولیسو او پناهغښتونکو ترمنځ چې اکثره افغانان بلل شوي شخړه شوي چې شپږ تنه پولیس پکې ټپیان شوي. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي جورجی کاستو نووا ټلویزیون ته وویل چې دا شخړه پرون د بلغاریا د پناهغښتونکو په هرمانلیکم کې چې ترکیې ته نږدې پروت دی رامنځته شوه. کاستو زیاته کړه چې یو نیم زر پناهغښتونکو په 250 پولیسو ډبرې وورولې چې په نتیجه کې شپږ پولیس ژوبل شول او پولیسو هم په بدل کې څلوېښت پناهغښتونکي ونیول. په دې کم کې شاوخوا 3000 کسانو ته ځای ورکړل شوی او دغه کسان ټینګار کوي چې اروپایي هیوادونو ته دې د سفر اجازه ورکړل شي. په بلغاریا کې چې د اروپا تر ټولو بې وزله هیواد بلل کېږي د ټولو پناهغښتونکو شمېر 14000 تنه ښودل شوی چې اکثره یې افغانان دي. عراقي چارواکي وایي د بغداد په جنوب کې پرونی ځان وژونکي برید کې د وژل شوو شمېر چې ډېری ایراني زیارت کوونکي ول احتیاطانو پورته شوی. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. پرون د بغداد جنوب ته 100 کیلومتره لرې پرته سیمه کې په یو لارۍ موټر کې ښودل شوي چاودیدونکي مواد د تیلو په یو سټیشن کې چې یو رستورانت هم څیرمو و چاودیدل. د چاودنې پر مهال دغلته په کربلا کې د 40 لمسوي مراسمو څخه د راستنو شوو زیارت کوونکو بسونه تم شوي وو. د روټرز خبري اشانس پولیس او روغتیایي چارواکو په حواله ویلي د دې برید له کبله د پنځشنبه په ورځ ناوخته د وژل شوو کسانو شمیر د 100 شاوخوا ته رسیدلی وو. لسکونه نور په دې چاودنه کې ټپیان شوي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په یوې آنلاین خبر پاڼه کې د برید مسؤلیت منلی ویلي دي چې عراقی جنگیالوی دا برید تر سره کړی. اخوا په سوریه کې یو امریکایي سرتیری وروسته له هغې مړ شو چې په یوې چاودنه کې سخت ټپي شوی و. د امریکا په مشرۍ د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د قومندان سټیفن ټاونسډ له خولې په یوې خبرپاڼه کې راغلي چې دا سرتیری د عینسا په سیمه کې په یوې چاودنه کې ټپي شوی و. اعلامیه زیاتوي په دې اړه به نور جزئیات په یو مناسب وخت کې خپاره شي. د مصر پوځوي امنیتي ځواکونو اته سرتیری د سینا په ټاپو ځمکې د تالاشۍ له یوې پوستي سره په موټری بمی چاودنه کې وژل شوی. د مصر په سینا ټاپو ځمکې د اسلامي دولت وسلواله ډله فعالیت لري. د مصر د پوځ ویان د پنځشنبې په ورځ ویل دا کسان هغه مهال ووژل شول چې د وسلوالو ترهګرو یوې ډلې په سیمه کې د تالاشۍ پر یوې پوستې برید وکړ. مصري پوځ وایي چې امنیتي ځواکونو درې بریدګر وژلي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. فرانسوي چارواکي وایي یو وسلوال کس د فرانسې په جنوب کې د زړو خلکو د پالنې یو مرکز ته ننوتی او د دې مرکز یوه خزینه کارکوونکي په چاړه وژلې. پیخه د پنځشنبې په ورځ شوې او بریدګر د پیخې له سیمې تښتېدلی. پولیس وایي تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې د مونټپلر خرګوټي نږدې په یو کلي کې شوی دا برید له ترهګرۍ سره تړاو لري او کنه. د فرانسې خبري اژانس د مونټپلر د څارنوال کریستو باریټ له خولې وایي دا برید یوازې یو قرباني لري او تر اوسه د برید د انګیزې په اړه ځانګړي شواهد نشته. د زړو د پالنې په دې مرکز کې اویا تنه هغه عمر خوړلې ښځې او سړي اوسي چې په افریقا کې د مبلغینو په توګه کار کړی. فرانسې کې روان کال له هغه بریدونو وروسته چې مسؤلیت یې د داعش وسلوالې ډلې منلی و بیړنی وضعیت دوام لري. د چین دولتي رسنۍ وایي په ختیځ جینګشینګ ولایت کې د انرژۍ د یو مرکز چې د ودانۍ کار روانو د یوې برخې د نړیدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر څلور اویا تنو ته رسیدلی. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا د جمعې په ورځ وویل په پیښه کې له څلور اویا وژل شوو کسانو څخه د اته شپېته کسانو مړي پیژندل شوي. په چین کې د صنعتي کارونو پر مهال دا ډول پیښې ډېر رامنځته کیږي او د کار پر مهال د خوندیتوب معیارونه ډېر کله له پامه غورځول کیږي. او د اروپا پارلمان پریکړه وکړه چې له اروپایي ټولنې سره د ترکیه د یو ځای کېدو خبرې دی وځنډیږي. په داسې حال کې چې په ترکیه کې د ناکامې کودتا په خاطر مخالفین ځپل کیږي، اروپایي ټولنې دا ګام دغه هیواد ته د یو ټکان په خاطر پورته کړی. د اروپا پارلمان له اروپایي ټولنې غوښتي تر هغو چې ترکیه له بیړنیو حالاتو لاس په سر نه شي له انقرې سره د خبرې بندې کړي. که څه هم د دې پریکړې د مستقیمو اغیزو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو داسې ښکاري چې اروپایي ټولنه له ناکامې کودتا وروسته د ولسمشر رجب طویب اردوغان له لوري د واک د لا ټینګښت په خاطر د ځینو ګامونو په پورته کولو اندېښنه لري. دوستانو، خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. یو شمېر ښځې او نجونې چې په کورنۍ او ټولنه کې له تاوتریخوالي سره مخ دي، وایي له تاوتریخوالي څخه د ژغورنې لپاره ډول ډول دواګانو په خوړلو او ځان سوځونې لاس پورې کړي. دغه ښځې او نجونې لاړوندو ادارو غواړي چې د تاوتریخوالي د سطحې د کمیدو او د عاملونو لپاره د سزا ورکولو په برخه کې اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د ښځو چارو وزیر دلبر نظیري هم په هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي مني او وایي چې دغه وزارت به د دې پدیدې په وړاندې تر دې زیاتې هڅې وکړي. په دې اړه د عبدالله حنانسي رپورټ اورو.
ځان سوځونه د زهرو او موږکانو او د لړم د وژلو درمل خوړل او ځان زندۍ کول هغه څه دي چې ښځې او نجونې ترې د تاوتریخوالي څخه د ژغورنې د یوې لارې په توګه کار اخلي. سویتا هغه 13 کلنه ښځه ده چې له واده څخه یو نیم کال تیریږي. هغه هم د خپل خاوند د کورنۍ د تاوتریخوالي قرباني ده. سویتا په داسې حال کې چې له سترګو یې اوښکې بهېدلې او اواز یې رېږدېده وویل چې د خپل خاوند او د هغه د کورنۍ د تاوتریخوالي څخه د ژغورنې په هدف یې غوښتل ځان وژني.
د لړم د وژلو دوام یې وخوړل او هڅه مې وکړه چې ځان وژنم. کله چې د کوما په حالت کې روغتون ته بوتلم، ډاکټرانو ویلي وه که چیرې ځنډېدلې وای نو له منځه به تللی وای.
سویتا بایي خاوند او د هغه کورنۍ یې په هر ډول پلمو وهي، ان تر دې چې څلور میاشتنی ماشوم یې هم شکنجه کوي. د سویتا مات شوي هډوکي او د هغه پر بدن د وهلو او ډبولو نښانې هر انسان خوشنی کوي او ښکاري چې په ډېرې بېرحمۍ سره شکنجه شوې ده.
لکه چې مې ماشوم پیدا شوی هغه هم وهي. د وهلو او ډبولو نښانې اوس هم زما پر مخ ښکاري. حق او ناحق پلمې نیسي. د سینې هډوکي مې هم مات شوی، سر مې هم مات شوی دی.
هخوا د سویتا مور زیا جان وایي چې زوم یې ان د دې پر لور وېښتان هم خوړلی دي.
کله چې په ډوډۍ کې وېښته وي نو لور ته مې وایي چې وېښتان دې مشته پاخه کړي دي، نو اوس یې په خپل وخوره. لور مې وایي چې وېښتان نه خوړل کیږي، خو هغوی ټینګار وکړ او زما لور یې وهله او زما په لور یې وېښتان خوړل.
زیا جان له حکومت څخه غواړي چې د لور په برخه کې عدالت تامین شي او خاوند یې دې ته مجبور کړي چې لور ته یې طلاق ورکړي. ښځې او نجونې په داسې حال کې له تاوتریخوالي شکایت کوي چې د خزو چارو وزارت هم د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی اندیښمن کړی دی. د خزو چارو وزیر دلبر نظری چې د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې وویل، لا هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې ښځې او نجونې له تاوتریخوالی سره مخ دي.
پروان کال کې په خاص ډول د روژې په میاشت کې د دې شاهد و چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښوونځیو پرنجونو د تیزاب اچونې، پرنجونو د جنسي تیریو، سوځولو، غیابي محکمې، سنګسار او لکوره د تښتېدو په تور د ښځو د ځورولو پیښې وسوې.
دلبر نظری وویل په روان کال کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3400 قضیې ثبت شوې دي. د سویتا په څیر داسې ډېرې ښځې او نجونې شته چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جبري ودونو، بد ورکولو، فزیکي او اقتصادي تاوتریخوالي سره مخ دي. افغان ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي سربیره د خپلو خاوندانو د نامشو هوسونو قرباني شوي هم دي. فاطمه د دا ډول ښځو یوه بیلګه ده چې د خپل خاوند د نامشو هوسونو قرباني شوې ده. د فاطمې په خبره خاوند یې یوازې له هغې څخه نه، بلکې د هغې له خور او مور څخه هم نامشو غوښتنې لري.
تل به په خپل موبایل کې خرابې خبرونې لیدلې او زه به هم هڅولم چې وګورم او هر غوښتنه به یې له ما نه کوله، خو کله به مې چې نه منله زه به یې وهلم. همداراز ما مور او خور ته هم سترګې نیولې وې. پر ما به یې فشار راوړ چې خپله مور او خور مې ورته راولم څو خپلې نامشروع غوښتنې پوره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه اندېښنه لري او په دې برخه کې د دولت پر جدي پاملرنې ټینګار کوي. د دغه کمیسیون د ښځو برخې مسؤل لطیفې سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د وژلو موضوع د تاوتریخوالي یوه مهمه موضوع ده او باید حکومت ورته پام وکړي.
د ښځو د وژلو موضوع چې زموږ د ارقامو له مخې د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې 115 قضیه مستند سوي، له بده مرغه دا پیښې د افغانستان په جنوب کې ترسره سوي دي او حکومت نه دی توانېدلی چې د دا ډول پیښو مجرمین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوه جدي او ملي ستونزه ده او حکومت یې د حل لپاره ژمن دی.
ښځه لومړۍ درجه شخصیت لري او د ښځې په توګه د احترام وړ ده. نن د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یوه نړیواله پدیده او بدبختانه یوه ملي جدي ستونزه ده.
جبري ودونه د جنو پر وړاندې د تاوتریخوالی یوه بیلګه ده. د افغانستان د ښځو چارو وزارت او د بشري حقونو د کمیسیون راپورونه ښیي چې یو شمېر جنې چې جبري ودونو ته نه حاضرېږي، له کوره پر تېښتي، ځان سوځونې، ځان وژنې او پر داسې نورو پیښو لاس پورې کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو، له ژمنې سره سم د ازادۍ او اوریدونکي راډیوي مجله خپرېږي، خو بیا هم مخکې تر دې چې د ازادۍ راډیوي مجله وړاندې شي، دا به واورو چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. رضوان مراد ورته کتنه کړې.
آسټن بی خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د فعالیتونو د پراخوالي په اړه یو مقاله خبره کړې ده. خبرونه لیکي، داعش د نومبر په 18 په کابل کې د شیګانو پر جمعات د ځانوژن کې بریچ شوخوا 10 کسانې وشل مسؤلیت پر غاړه واخیست. د آسټن بی خبرونه په وینا، د بریچ د عبادت پر ځای وشو د افغانانو غوسه او داعش د فعالیتونو د پراخوالي په اړه د دوی اندېښنه زیاته کړه. خبرونه زیاتوي، داعش هڅه کوي چې په افغانستان کې فرقه ای شخړو ته لمن ووهي. هم هغه شان چې څو کل وړاندې د عراق د سنی وسلوالو او د القاعده شبکې د وشل شوي قومندان ابو مصب الزرقاوي په مشرۍ سنی وسلوالو په عراق کې رامنځته کړې. د مقالې لیکوال وایي، داعش غواړي په متحده ایالاتو او هغو لویدیځو هیوادونو کې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅه کوي یو ډول ناهیلي پیدا کړي. آسټن بی خبرونه د مطلب په پای کې لیکي، اوس چې لږ تر لږه یوه ډله طالبان غواړي د سولې خبرې وکړي او وسلوال فعالیت پرېږدي، داعش هڅه کوي چې له دې سیاسي فضا ګټه پورته کړي او ځان په افغانستان کې مخکخه وسلواله ډله ثابت کړي. د مقالې لیکوال د افغانستان جغرافیایي موقعیت ته په پام سره چې زیات غرونه لري پوښتنه کوي چې که داعش له عراق تښتي، نو آیا افغانستان به بل خوندي پناه ځای وي؟ ساوت ایشیا خبرونې بیا افغان کډوالو او داخلي بیسې شو ته د برتانیې د حکومت په تمویل د مشورو د مرکز د فعالیت پړه یو مطلب خبر کړی دی. د افغانستان او جنوبی اسیا ټولنه چې مرکزی په لندن کې د یو خیریه ټولنه ده چې په برتانیې کې د کډوالو او پناه غوښتونکو د جذب لپاره فعالیت کوي. د ټولنې په کابل او پلخمري کې کډوالو او داخلي بیزې شو ته د وړیا سلام مشورو دوه مرکزونه جوړ کړي دي. د دې مرکزونو مالی لګښت د برتانیې حکومت ورکوي او د ساوت ایشیا خپرونې پوینا تر اوسه د فعالیت نتیجه له توقع زیاته مثبته ده. د برتانیې او اروپایي ټولنې د مهاجرت د پالیسۍ سلاکار ریچرډ ویلیمز ساوت ایشیا خپرونې ته ویلي، په افغانستان کې کډوالو او بیزې شو ته د برتانیې د سلام مشورو دې مرکزونو تر اوسه پورې شاوخوا 2000 کسانو ته چې 15 په سلو کې ښځې دي د هغوی د حقوقو په اړه اغیزمنې مشورې ورکړې دي. د غراز د مشورو دې مرکزونو نږدې 2000 کسانو ته د روغتیا خدماتو ته د لاسرسي او شاوخوا 400 ماشومانو ته د زده کړې اسانتیا برابره کړې ده. خود ساوت ایشیا خبرونې په وینا افغان کډوالو او بیزې شو ته د سلام مشورو دا مرکزونه د نورو انجوګانو او ټولنو په څیر د حکومت او ټولنو له همکارۍ پرته ټولو اړینو خلکو ته په ځانګړي ډول هغو ته چې په لرې پرتو سیمو کې اوسیږي د رسیدو په برخه کې له چیلنجونو سره هم مخ دي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې ل ډرامه لیکوال محمد عارف همدرد سره مرکه اوري.
دوی کولای شي ل پروډکشن ل لارې ډېری پیسې پیدا کړي. خم مثال د ملالی سریالو
لنډ حکایتونه او په ادبي باس کې د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې د موضوع له اړخه د تمثیل ویش څنګه شوی. تر دې هر څلومبی خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
د عبدالباری جهانی نهم شعری اثر فردوس چاپ او خپور شو. فردوس په 202 شپانو کې مناجات، 9 غزلونه، 11 نظمونه او 10 کیسیز نظمونه لري. د کرکتونکو په وینا د خاغلی جهانی د دې ټولګي شعرونه خورا نوی مضامین لري. دا یادونه ورده چې د فردوس په خبرېدلو سره د خاغلی جهانی د چاپ اثر شمیر 40 ته ورسید. تیره سه شنبه د سیمه ایزو رسنیو د پراختیا کنفرانس په کابل کې جوړ شو. په دې کنفرانس کې په افغانستان کې د سیمه ایزو رسنیو د موجوده ستونزو، په رسنیو کې د ښځو د حالت او د سیمه ایزو رسنیو ترمنځ د همکارۍ په باب خبرې وشوې. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو د چارو معینې پوهنیارې سیدې مژګان مصطفوي په دې کنفرانس کې وویل، رسنۍ لا هم له مالي ستونزو او د مسلکي کادرونو له کمښت سره مخامخې دي. دا د ترڅنګ د رسنیو ترمنځ ناسالمه سیالي او په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې جدي ګواښونه دي، خو موږ هڅه کوو چې دا ستونزې راکمې کړو.
په افغانستان کې لا هم داسې دودونه، نرخونه او رواجونه پالل کیږي چې له شرعي احکامو او قوانینو سره ښکاره په ټکر کې دي. اکثرا د قومي مشرانو مقصد د دغه نرخونو له پاللو او تطبیق څخه دا وي چې د قومونو ترمنځ رالټېدلې لانجه واره کړي، خو له بده مرغه ډېر ځله د هغو په تطبیق سره نه یوازې دا چې لانجه نه اوارېږي، بلکې د یوه بل بې ګناه انسان پر حق ناروا تېری کېږي، دښمني پسې اوږدېږي او په دواړو غاړو پورې تر هغو چې ژوندي وي ځمکه سور اور وي. د داسې ناروا نرخونو یوه بېلګه زموږ همکار رولا انوري له کونړ راستولې ده. د دوی رپورټ په دې خاطر خپرو چې د هیواد دینی عالمان، قومي مشران، لیکوال او په هیواد کې د عدالت د تامینولو اړوندې ادارې د داسې فیصلو مخه ونیسي او له هغو کسانو سره چې دا ډول فیصلې کوي قانوني چلند وکړي.
په کونړ کې خلک وایي په ولایت کې له ډیرو کلونو را په دې خوا یو شمیر قومي مشران په خپلو جرګو کې د دوو دښمنو کورنیو ترمنځ د روغې جوړې راوستلو په نوم داسې پریکړې کوي چې د کورنیو په منځ کې یوې بلې دښمنۍ ته لار هواروي، لکه د مقتول کورنۍ ته د کوشندې په نوم یو تن یا څو تنه پنخه کول. بارس ساپه وایي
په کونړ ولایت کې د کوشندو ورکړه شته دی، خو نسبتا د نورو ولایتونو نه ډېره کمه. د په لوی لاس باندې د یو انسان د وژلو جواز ورکول کېږي خلکو ته چې دغه سړی دی او دا موږ تاسو ته کوشنده درکړی دی، او نو تاسو دا که کیسات اخلی او که بدل ته اخلی نو همدې سړی نه واخلی.
بارس ساپه په خپل سیمه کې د کوشنده ورکولو کیسه کوي.
سمو د مخ کې دغه سی او پی خو یو جانب را پاسي د بل جانب نه پکې یو تن مړ شو چې په بدل کې هغه بل جانب چې به مشرانو د کلو سپینګرو اندارنګ دغه کم چې جرګمارو خلکو دغه سی فیصله وکړه چې یو تن به کوشنده ورکو. نو دا سی وشو فیصله په دمانه خلک هم په دمو متفق شوم دغه کوشنده ورکو. هغه سره بیچاره چې کمی دی د تختې دل دی په کلی کې نشته دی.
هغه وای ډیره وختونه خو د مقتول کورنۍ قاتل په ځای پریک دی او د هغوی په کورنۍ کې د سر او کار سړی باندې ګوتک دی او د کوشنده په نومي غواړي. د دم کلی اوسیدونکو او قومي مشر حاجی فیض محمد خان چې اکثرو جرګو مرکو کې ګډون کوي وای دوی تر اوسه په بدو کې چاته د کوشنده په نوم څوک نه دی ورکړي، خو یو شمیر نور قومي مشران دغه ډول پریکړې کوي چې د دوستۍ په ځای یوې بلې اوږدې دښمنۍ ته زمینه برابروي.
دلته یو نفر قتل کړی و او هغه قاتل چې فرار شو وتښتید، هغه سړی دی دا سړی وجلی دی وروره ته پوهېږي دغه سړی موږ ته ستا د ټول ګواهي هر ځای کې چې پیدا کړ مړی ته، نو دا خو تیار بلې پدنۍ ته اور وال دی چې بله پدنه په دې کې پیدا شي، یو خو شوي دی یو بله وشي په یو بدو کې بل بد کوا.
مولوی نجیب الله حقیار ازادۍ راډیو ته وویل د مقتول کورنۍ ته د کوشندې په نوم څوک خودل یو غیر اسلامي کار دی. د اسلام مقدس دین د خلکو د ژوند د ژغورلو لپاره قصاص جایز کړي چې هغه هم د اسلامي محکمې لخوا ترسره کیږي. له محکمې پرته یې نه قومي مشر او نه هم کومه جرګه حق لري چې یو چاته سزا ورکړي.
په شرعي قانون کې په قضایي قانون کې دغه کوشنده نشته، دا جرم دی دا ظلم دی. قرآن کې راغلي ثم يرمي به بريا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا، یو بری او ذمه سړی هغه راغستل او هغه د یو بل چا په ګناه کې شاملول دا عدالت نه دی، دا انصاف نه دی. الله تعالی د دې نه د جدي خودداري حکم کړی دی. البته زموږ استاد په عنعنوي شکل کې په قومي تړو کې دغه یو څه شته دی چې دا د تشویش وړ دی او شرعي کومه بڼه او صبغه په دین کې نه.
هغه وایي د قومي جرګو د پریکړو په وسیله کوشنده او د مقتول کورنۍ سرګردانه او له یو بل څخه په ویره کې وي.
اما کوشنده چې هغه به د سې زیات لاړ شي چې چا په وسنه کې بغیر طرف نه کومه د سې لاسته راوړنه یا مثبت حل کې نشته.
په کونړ کې د استیناف محکمې رئیس قضاوتمن جمال الدین ازادۍ راډیو ته وویل د دوو کورنیو یا قومونو ترمنځ د سولې راوستل په دې معنا دی چې د دښمنو کورنیو په منځ کې د تل د پاره تاوتریخوالی او بدبینۍ له منځه لاړې شي، خو د کوشنده ورکولو په وسیله هیڅ کله هم سوله نشي راتلی.
اصل هدف له صلح نه دا ده چې قطع که خصومت نو د دوو کورو ترمنځ باید خصومت موجود نه وي، بلکې دوی لکه ورونه غوندې بیا گزاره سره وکوي، سره کینی سره وغږیږي، یو بل ته بخشش وکوي. اما دا چې دی ورته وایي چې د تا احمد کوشنده ده کیدلی سي اول له لحاظه د قانون او شریعت هغه سړی بیخي په ځان خبر نه وي، اصلی کوشنده نه وي، خو دوی یعنې د خصومت قطع نه که بلکې زیات یې که بلکه غسلیته یو تشیشور پیدا کوم.
د محکمې رئیس وای که هر قومي مشر په جرګه کې د وجل شوی شخص کورنۍ ته کوم کس د کوشنده په نوم ورکړي دوی ته په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه دی.
چې دوی کله صلح کوي صلح یې مجتمعات د اعتبار ده، موږ په منځ خوشاله یو، ولې کلمه د کوشنده که دوی استعمال نکه یا پوغه کوشنده ورنکه نور د رضایت په هر رقم سره چې دوی خوخی حاصل ک دا به بهتره وي، ځکه که پاینده کې دوی مختراشه چې مو د صلح وسیقې د شرعي تر ته ورسو هغه سی صلح چې پوغه کې کوشنده معرفي شوی زغه په وسیقه کې هم نشو ورته رسول. بنان ما ته هم مشکل پیدا سه، سپینګیری ته هم مشکل پیدا سه، هم موضوع هم نشو حل.
د هیواد د یو شمیر ولایتونو په څیر په کونړ کې اوس هم جرګې او قومي مشران د قاتل له کورنۍ نه د مقتول وارثینو ته یو تن د کوشنده په نوم ورکوي. کوشنده هغه کس ته ویل کیږي چې د قتل تور پرې لګول شوی وي. او د جرګې لخوا پر شرط تړل کیږي چې خپل کلی او سیمه ته بنزي، او که چیرته د مقتول کورنۍ په خپل سیمه کې ولید نو وجلې شي او ورڅخه خپل بدل اخستی شي. د کار سره نه یوازې دا چې دښمنی لمنځه نزي، بلکې نور هم د یادو کورنیو ترمنځ بدبینی زیاتیږي او یوې بلې اوږدې دښمنۍ ته لار هواروي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
محمد عارف همدرد له څو کلونو راهیسې سریالونه او ډرامې لیکي. همدرد وایي په افغانستان کې چې کوم مصارف د نورو هیوادونو د سریالونو په دوبله کېږي، په همدغو مصارفو د خپل وطن د لیکوالو ډرامې او سریالونه فلم کېدای شي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته را اړوم. همدرد صاحب، تر اوسه مو څو سریالونه فلم شوي دي؟
زما خو تر دې مهاله څلور سریالونه فلم شوي دي چې پېښور کې خیبر تلویزیون نه، شمشاد نه، او د کوزی پختونخوا شخصي تلویزیون نورو نه، لکه پی ټی وی د دې نه خپاره شوي دي.
او دا نمونه یې راته واخلئ همدرد صاحب، کوم کوم دي؟
یو سریال چې دی هغه د ملاله ده، بل سیریل چې دی هغه مور په نوم باندې و،
ملاله خو شمشاد خپور،
او شمشاد خپور کړی. بل سیریل و هجرت په نوم باندې چې دا هم کوزی پختونخوا نه خپور شوی دی، او یو بل سیریل چې دیوالونه نومیده دا هم خپور شوی دی.
همدر صاحب، له څو کلونو راهیسې ډرامې لیکئ تاسو؟
زه خو چې ډېر کوچنی وم، په ښوونځي کې وم، په خپل مې د تمثیل سره ډېره زیات علاقه وه. نو بیا په 2004 کال کې استاد ډاکټر اعظم اعظم چې د ډرامې یو لوی ستوری و په لیکلو کې، لا دې وبخي، هغه نه مې د ډرامې په زده کړه کې وخت نا وخته ورتلم، شوق مې و د ډرامې لیکلو سره. نو د 2005 کال نه زه د ډرامې په لیکلو ما پایل کړی دی. همدارنګه بشر صاحب دی، الله ژوندی لري، نور بشر نوید، هغه نه مې ډېره زده کړه کړې، او مهین همدر صاحب نه مې ډېره زده کړه کړې.
همدر صاحب په دې وروستو کلونو کې راډیوي ډرامې ډېرې ولیکل شوې په افغانستان کې، البته تلویزیونی ډرامې ډېرې کمې دي. زه چې څومره خبر یم، یو شمېر ډرامې حفیظ الله تراب لیکلې دي، یو څه کارونه د کندهار لور ته هم شوي دي چې البته کم دي، نه محسوس نه دي. څه فکر کوئ، کومې به ډېرې سختې، راډیوي که تلویزیونی؟
زه به دا ووایم چې د راډیوي ډرامې نه تلویزیونی ډرامې لیکل ډېر سخت دي، ځکه تلویزیونی ډرامو کې ټوله منظرکشي ده، خیال باید ډیر پکې وټومبي، رنگونه باید ډیر زیات ورکی، ښکلا ډیر زیاته ورکی، ځکه چې راډیوي ډرامه خو داسې ده صرف غږ خلک اوري، خو په تلویزیونی ډرامې کې خلک نقش ګوري، کرکټر ګوري، کردار ګوري، د کردار تر څنګ هغه منظر کشي چې لیکوال په ډرامه کې لیکلي هغه ډیر لوی رول لوبوي د ډرامې په لیدلو کې. یو راډیوي ډرامه چې یو لیکوال وغواړي شاید په ډیر کم وخت کې ولیکي، اما یو تلویزیون ډرامه په ډیر کم وخت کې نه لیدل کېږي. هغې دپاره یو ډیر سوچ پکار دی، هغې دپاره هغه ثانیې چې سړی په ذهن کې باید لاړ شي، لومړی هغه ذهن وګوري. انتخاب مثال ګودر دی، چینه ده، هماغه رنگ چې څنګه دی په خیال کې نیولی، باید هغه ثانیې ورته وګوري او د هغې روی بیا منظرکشي وکړي. نو نسبتا د راډیوي ډرامې نه د ټي وي ډرامه یا تلویزیونی ډرامه لیکل ډېر ګران دي.
څه فکر کوئ همدرد صاحب، وجه همدا ده چې خلک یې نه لیکي او کبل علت لري؟
نه، د خلکو لیکلو شوق او ذوق ډېر زیات دی، مخخه قدرونه لرو. په افغانستان کې د ډرامې په لیکلو کې پخوا هم تیر شوي دي، اوس هم خخ لیکوالان شته. موږ ځانته د ډرامې لیکوالانو کې ډېر پاتې خلک وایو، یعنی په هغه معیار موږ نه یو چې څونه زموږ دلته نور استادان هغه شته. خو دلته د تلویزیونی ډرامې لیکلو ته څوک دومره اهمیت نه ورکوي. نو دلته لوی د لیکوال زړه چې ماتیږي په دې ماتیږي چې د لیکلو توان لري لیکوال، خو د سب توان نه لري. نو اکثره تلویزیون زمونږ بهرلی سریال نه چې زمونږ له کلتور سره سمون نه خوري، زمونږ د کلتور برابر نه دي، دغه خبرای خپل کلتوري ډرامې خپل فرهنګ ته حتی په دې لار کې ډیره صدمه ورسوله.
همدرد صاحب، تاسو یو سریال د ملالی په نوم شمشاد تلویزیون خپور کړ، تاسو مخکې د دې خبره وکړه چې مصارف غواړي او څوک حساب ته یې نه، دا ډرامې چې لیکوال و هم لیکي په همدغه سریال باندې چې تاسو ثبت کړ، په دې ټول څو مصرف راغی؟
ملاله سیریل تقریبا ما په خیال څلور دېرش برخې او کشپک دېرش برخې عثمانه هیر دي، خو دغه ټولو برخو باندې چې د دې ډېر سب برخه په کابل کې شوې وه، په جلال آباد کې شوې وه، په کوزه پختونخوا کې شوې وه، ډیر ښه خلکو خوښ کړ، ډیر لیدونکي لرلودل. په دغه سیریل باندې تقریبا 200,000 افغانۍ ټول مصرف راغی. نو زه فکر کوم هغه پیسې چې دوی د نورو سیریلونو، ترکی سیریلونو، د هندي سیریلونو په دوبله باندې ورکوي، نو دغه پیسو باندې خپل سیریل جوړیږي. که چیرته موږ خپل لیکوالانو ته خپل فرهنګ ته وده ورکول غواړو، نو موږ حاضر یو چې دې کې کار وکړو او دوی ته په دغه قیامت باندې ښه ښه سیریلونه وړاندې کړو.
همدر صاحب، یو وخت مې له حفیظ الله تراب سره مرکه کوله. حفیظ الله تراب، کومې ستونزې چې تاسې یادې کړې دوی هم همدا خبره وکړه، خو البته هغه بیا یوې بلې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا و چې ویلې زما د سیریال چې کله مې ثبتاو یوه ډیره برخه یې ما په کوزه پښتونخوا کې ثبت کړه، او علت هم دا و چې دلته ښځینه ممثلینې نه وي. نو څه فکر کوئ د نورو ستونزو تر څنګ دا هم یوه ستونزه ده که نه ده، او د حل لاره یې څه ده؟ څنګه کیدای شي چې په دغسې ډرامو کې ښځینه ممثلینې را پیدا شي او حضور پیدا کړي او نقشونه په غاړه واخلي؟
دا کمی زموږ په هیواد کې شته. یو خو په هیواد کې جګړې او نادودې ډېر دودومند ډېر وخت یې ونیو. الحمدلله اوس یو څه ناڅه اصلاحات راغلي دي. که موږ خپل ټولنې ته وګورو، حتی زموږ ډېر ورونه خپل لورګانې ښوونځي ته نه پرېږدي. ډراما او سیریال او دا شي نو ډېره لرې خبره ده. بیا هم موږ پخوانی هنرمندان یا ممثلین لرو چې اوس هم په کابل کې څوک شتون لري، څوک په بهر دي. او له دې تر څنګ موږ په اطلاعات کلتور وزارت باندې کلکه نیوکه کوو چې د ډرامې یا د هنرمندانو یا ممثلینو طرف ته هیڅ توجه نه ده کړې. په دې اړه نه کوم سیمینار جوړ کړی، نه کوم ورکشاپ جوړ کړی، حتی نه کوم اکیډمي جوړه کړه چې په دې کې ممثلین وروزی او دې ته لاسرسی پیدا کی. ما ته چې څومره معلومه ده، ډېرې نجونې چې په ننګرهار کې، په کابل کې، په نورو ولایتونو کې حتی له موږ سره اړیکې نیولې دي چې موږ څنګه کولای شو چې په سیریال کې نقش ولوبو، او د دې لپاره یو داسې لارښوونکی ځای چې موږ هلته وکولای شو چې زده کړې وکړو. په دې برخو کې تاسو ته څه امکانات معلومي چې موږ هغې نه اوچت کړو؟ تر اوسه پورې موږ په دې برخه کې هیڅ نه کومه اکیډمي لرو، نه اطلاعات کلتور وزارت دې ته کومه توجه کړې، نارینه او مسلمان ته نه دې کړې، نو خزینه او مسلمان ته خو ډېره لرې خبره ده. نو دغه نیمګړتیا زمونږ د دولت پورې اړه لري، او څه یو زمونږ د ټولنې ستونزې هم دي. نو که په دې کې کار وشي، موږ ډېر مسلمانو پیدا کولای شو، روزلی شو، کار پرې کولای شو او کار ترې اخیستلی شو.
همدرد صاحب، ډرامې چې دي په نوره دنیا کې د عاید یوه ډېره ښه منبع هم ده. دوی چې سریالونه لیکي، ډرامې لیکي، دا بیا په همدغه تلویزیونونو باندې خرڅوي. په افغانستان کې څنګه ده؟ دا تاسو چې 15 یا داسې سریالونه لیکلي دي، دا مو په تلویزیونونو خرڅ کړي دي او کم صرف خپاره کړي دي؟
نیازی صاحب، زما خو د ډرامې د لیک سره او په ډرامې کې تمثیل کول دا یو مینه وه، او دا مینه وه چې مطلب په ما ډرامې لیکلم زده کړه، په ما یې تمثیل هم وکړو، په ما یې لیکوالیم زده کړه. نو ما چې څه کړي دي یا لیکلی مې دي شهید، زه دا منم چې ما ته حق زغمر عقل شوی ده. ویډیا مې نه دي ورکړي، ځکه ویډیا چې یو چاته یو شی ورکوي بیا بې قدرۍ. خو په هغه اندازه به تمام څه نه وي غوښتي چې څومره اندازه پکار دي. یو موضوع. دویمه موضوع دا ده چې د ډرامې لیکل یا د هغې خرڅول دا بچی دي، او بچی هیڅوک نه خرڅوي.
تاسو مخکې وویل چې 200,000 په هغه سریال باندې چې تاسو جوړ کړی و په دې مصرف راغلی ده. دا مصرف تاسو خپله پرې کړی، بل چا پرې کړی ده؟ او کله مو چې دا بشپړ کړو او خپور شو، دا مصرف تاسو پوره کړو کوم نه؟
ما خو دا سریل یو د کوزي پښتونخوا یو ډایرکټر و، ایزار بوبی نومېدم، هغه ته لیکلي بله معنی ورکو، مصرف پرې ټول هغه وکړه. او زه فکر کوم چې هغه ته هم یو څه مفاد پکې پاتې شو، او دا سریال تقریبا $100,000 پورې بیا عاید شمشاد تلویزیون ته وکړ، یعنی پیسې ډېرې لاسته راوړلې. نو زه فکر کوم که په خپلو ډرامو باندې کار وشي، موږ ډېر عاید لاسته راوړلی شو. زموږ تلویزیونی برخې چې دي، دوی کولای شي له پروډکشن له لارې ډېرې پیسې پیدا کړي. ښه مثال یې د ملالۍ سیریالو.
تاسو چې عملا په دې برخه کې کار کوئ، څو تنه نور لیکوال بوخت دي د سیریالونو او د تلویزیون ډرامو په لیکلو باندې؟
په بره پښتونخوا کې زه د ډرامې د ټي وي ډرامې لیکوال خو یو تراف صاحب نوم مې اورېدلی، سره آشنا هم یم. دلته زه تلویزیونی سیریالونو لپاره داسې خاص څوک نه پېژنم. ما په کوزي پښتونخوا کې لیکوالان زیات دي چې زه اوس آشنا یم، پېژنم.
همدرد صاحب، که یو څوک وغواړي د
تلویزیونی سریال یا ډرامه ولې کې تاسو چم تجربه لرئ په دې برخه کې تاسو کسانو ته څه وایست کوم عمده ټکی دی چې د دغو سریالونو یا ډرامو په لیکلو کې باید توجه ورته وسی؟
باید اول یو لیکوال سره ناستی ولاړه وکړي د هغې سره
فرضاً که یو لیکوال وغواړي دا کار وکړي
که یو لیکوال وغواړي د دې لپاره خو یو عمومي مطالعه ده او د ډرامې په اړه کتاب چاپ شوی چې په ډرامه
کتاب معرفي کوي
کتاب عبدل رضا صاحب لیکلی دی د پښتو ډرامه زما خیال دی په 1995 کال کې لیکلی د پښتو ډرامې په نوم باندې عبدل رضا اوس دې الله وبخښي د کوزي پښتونخوا یو ډېر نامتو لیکوالو
یو خو به دا کتاب پیدا کړي دا به ولولي
او د دې تر څنګ لیکلي ډرامې چې کوم لیکوال لیکلي دا غي سکرپټ مطالعه کړي دا غي نه زده کړو کې چې مثال د ډرامې کرکټرونه څنګه باید اندازه کړي عمرونه یو کریکٹر کی عمر بیا د ڈرامے پلاٹ قشر چکم دے دا سنگ مضبوط جوڑی دے شی نو کہ یو سکرپٹ سڑے را واخلی دے یو ڈرامے سکرپٹ را والی دا اول نے تر اخر پوری مطالعہ کی چھ بیا د دے ڈرامے اغا شڈول یا اغا تڑون سنگ مخی بوزی نو زما پ نظر بانے دا کتاب تر سنگ دا ڈرامے دا سکرپٹ مطالعہ ڈیرا مہم دا سکرپٹ کی ہر سخ کارا دی پخپلا یو ڈائریکٹر ہم کولے شی چھ ڈراما دا سکرپٹ دلارے نہ ڈرامہ ولی کی خو الفاظ بے کمزوری منظر کشی بے کمزوری نور پر ڈرامہ کے دمرا سخت نشتا صرف پلاٹ او قشر دا ڈرامے چھے دے دا ڈیر زیاد مہم دے او مرکزی خیال چھے پر ڈرامہ کی مرکزی خیال چھے دے ڈرامے نقش پچی شی بانی تاویگی تعلیمی ڈرامہ دا جنگی دا رومانٹک دا مرکزی خیال پا کم مانی روان دے
ہم در چھے ورستی کارونا مچھے اوس په څه بوختي استه څه کوي
یو کتاب باندې کار روان دی چې لنډو کیسو کتاب دی هغه ان شاء الله په لنډو خیرا شي پټی نکاح په نوم باندې او د دې سره څنګه یو دوه سریال دی په دغه باندې بوختي ما
کور مدان ډیر زیاته مننه
لتا جو هم مننه
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه ووري
دا ځل وغمه درې لاندې کایتونه لوستي په دوه لاندې کایتونو کې ګڼ داسې پټ او ښکارا پیغامونه شته چې مرسته را سره کوي د گزارې چل زده کړو تر چا نظر وانړو او د نورو درناوي وکړو داسې پیغامونه زموږ په ګڼو فولکلوریکو کیسو کې هم موجود دي خو زموږ لیکوال دې ته زړه نه ښه کوي چې د خپلې سیمې کیسې راټولې او کتاب کړي د ملي اندارې وروسته بیا داسې اثر په دې برخه کې نه لرو چې پام دی ورواولی په دې لچ ځوانان دی برخی او درست خواره واره فولکلور ته توجه وکړي وګ بشو وګ میته
بوډا دا ارزو لرله چې کوچنی کورې لوی شي او د کړپ کړپ شور ځای پکې چوپتیا ونیسي د خار هوخیاري بوډای ته ورغه ورته وویل چې دا ارزو به څنګه پوره کیږي او دا مشکل به څنګه اواری کی بوډای ځواب ورکړ غم مکوه زه به د چاره وکړم خو چې زه څه وایم هغه به منې د ورسره ومنله بوډای ورته وویل چې آس غوا چرګې چرګان او پسونه به دې د حیواناتو له حویلۍ باسي ټول به درسره په دا خپله حویلۍ کې چې پکې اوسي خوندي کوي بوډا ته د بوډۍ خبره چټی ښکاره شوه خو له ځانه سره یې وویل راځه اوس یې ومنه چې څه کېږي بوډا ته چې خپل کور لا پخوا وړوکی او له شور ماشوره ډک کاره کېده نو چې حیوانات هم ورته راغلل بیخي ورته وړوکی او له شور ماشوره ډک کاره شو په بوډۍ پسې ورغی شکایت یې وکړ هغې ورته وویل حیوانات بیرته خپلې حویلۍ ته واستوه ده همداسې وکړل او چې د خپلې استوګنې حویلۍ ته ستون شو کور یې لوی ولید یو سهار په یو ځنګل کې ایوی پیشو یو ګیدړ ولید پیشو ته چې ګیدړ ډیر پو او رسیدلې ښکارېده په ډیر عزت یې ورسره روغ بړ وکړ السلام علیکم ګیدړ لالا شکر چې وملې دې موږ خو به تا فخر کوو څنګه یې په دې بد وخت کې دې گزاره څنګه ده ګیدړ ته چې په دې خبرو خیال ورغلی و ځان ډیر غټ ښکاره شو په زړه کې ورته را شو چې دا پښو لا څوک دی چې زما د گزارې پښتنه کوي. نو به ویل ته څه کارې چې ما ته وایې چې گزاره دې څنګه ده، ستا تعلیم څومره دی، په څه پوهېږي، کوم کوم چلونه دې زده دي؟ پښو په ما ته غړه ځواب ورکړ، صاحب یو چل مې زده دی. ګیدړ پښتنه وکړه، کوم چل؟ پښو ورته وویل، که سپی را پسې راشي نو دا مې زده دي چې ونې ته ټوپ کړم او ځان ورنه وساتم. ګیدړ وویل، بس ټول همدا، هی هی بې کماله پیشو، زه په سلو چلونو کې استاد یم، له ما سره بوجۍ بوجۍ چلونه دي، راشه چې یو څه در زده کړم او په دې دې هم پوه کړم چې له سپو به څنګه تښتي. ګیدړې لا خبرې کولې چې یو ښکاري له څلورو تازیانو سره را پیدا شو. پیشو سمدستي په ونه وخته، د ونې په سر کې ځان په پاڼو او په څانګو کې پټ کړ، خو ګیدړ د تازیانو په منځ کې ایسار شو. پیشو ورباندې آواز وکړ، د چلونو د هغې وې بوجۍ سر خو پرانیزه چې بچ شي. لاروی او د اغوزو ونه. ستومانه لاروی د چارمغز تر یوې لویې ونې لاندې څملاست چې څه شېبه آرام وکړي. ونې ته نږدې یې په لویو لویو کدوانو نظر پرېوت چې د کدو په نریو بوټو پورې زوړند وو. لاروی ته په زړه کې ورتیر شول، که دنیا ما جوړولی نو داسې به مې نه کول چې په نریو نریو بوټو پورې دې درانه درانه کدوان زوړند وي، او دومره غټه کلکه ونه دې یوازې د اغوزو سپک بار یوسي. دغه وخت ناڅاپه یو چارمغز را خطا شو، سیده ده په مخ ولګېد. لاروی له ځانه سره وویل، شکر چې دنیا زما په خوښه نه ده جوړه.
د مولانا محمد علیم بسمل په شعرونو کې د ګڼو نویو مضامینو تر څنګ ډیر ځله داسې ظریف او جالب طنزونه هم موجود وي چې نورې په ذهن کې د اړولو جرأت نه لري. ښاغلی بسمل خپل یو شعر اوروي، هیله ده چې خوښ مو شي.
د غزل مطلع د سادی صاحب د مطلع ترجمه ده. سادی صاحب وای، خوب رویان جفا پیش وفا نیست کنند، با کسان درد بفرستند دوا نیست کنند. خوی د فایمه خوبا جفا وی، خو وفا هم کوی، دردونه چا ته چه ورلیگی پیداوا هم کوی. خکولی چه هر سمر بزرگ شی او د خدای ولی شی، د دیدن منز قضا کوی، د زړه غلا هم کوی. او ظالم مونږ خو د حلوا پس خپل سر ماتو، څه تعجب دی چې د خولې مینه ملا هم کوی. غریب گردباد چې کله ومومي د خاورو کفن، د مرګي غیږې ته ورځي ورته نسا هم کوی. او خدایا که مینه ناروا وي، بسم الله عفو غواړي، انسان عاجز دی، کله کله ناروا هم کوی. زندگی د یو مجبور اخوند کار دی، زندگی د یو مجبور اخوند کار دی، عمر څه دی د کوچانو امامت دی، چې بسم الخانقاه جوړ کړ او پیرسو، یا آخر زمانه ده یا قیامت دی. او یو بل باید دسه حدیث دی دا چې ښځه نمایي دین د بسم الله، ملا صاحب خو ځکه پر ایمان راوړی دی.
عزتمنو اوریدونکو، په تیر ادبي باس کې مو د تمثیل په ویش خبرې وکړې. د ښاغلي درمل په وینا تمثیل پر هغه ویش سربیره د موضوع له اړخه هم ویشل شوی دی. درمل وایي،
د موضوعات د لحاظ هم جالب شته، ځینې سمبولونه دي چې اخلاقي موضوعات تمثیلوي، لکه تاسو به د سعدي شیرازي ګلستان و بستان ویلي وي، کلیله و دمنه، ځینې نور کتابونه چې په ادبیاتو کې شته د مولانا د په مسنوي کې زیاتره کیسې چې دي د تمثیلونو ډکې دي. د تمثیلونو پیام چې وي اخلاقي وي. مثلا د استاد شاعر درویش درانی یو شعر دی د مور د زړه په نامه. په دې شعر کې یو هلک دی په یوې ښایسته جنۍ مینېږي. دی غواړي چې د هغې سره یو ځای شي. هغه یو غوښتنه کوي چې ته ماته زه به تا سره هغلته یو ځای کېږم چې د مور زړه دې ماته راوړي. او دی دغه شرط مني. د دې شعر اخري بند داسې دی چې کله چې هغه مین خپلې محبوبې ته روان دی او د مور زړه یې راایستلی او د مور زړه یې په لاس کې د دغه صحنه په شعر کې دغسې انځور شوی. هغه پیغله چې بې حده ښایسته وه پر خپل بام د هغه یار په ننداره وه چې د دې پر طرف باندې را روان وو. په تازیه له مخ پر وړاندې را روان وو. په خطو یې نن ارمان د ژوندانه وو. په منګل کې د خپل یادي زړه وو. په کوله یې سودا د خوږو شونډو ورسره وه نن بها د خوږو شونډو. خو ناڅاپه یې تندک وخوړ پر لاره شو نسکور په ځمکه باندې بې اختیاره. د مور زړه یې په درزا شو په منګل کې. په رپاند آواز ګویا شو په منګل کې. اوف قرار درومه پر لار ځمکې ته ګوره چې ځان خوږ نه کړي زما د سترګو توره. په دې تمثیلي شعر کې یا په دې نظم کې شاعر دغه نظریه تمثیل کړي چې میندې زموږ سره څومره عواطف لري او اولادونه څه ورسره کوي. پښتانه متل کوي چې د مور زړه په زوی او د زوی زړه په کاڼي. دغسې اخلاقي جنبه لري چې یعنی د مور عواطفو ته وګورئ مور اولادونو په اړه څومره مهربانه دی. ځینې تمثیلونه وي چې په هغو کې سیاسي او تاریخي پیښې انځور شوي وي. مثلا د کاروان صاحب یو شعر دی، ډېر مشهور شعر چنار خبرې کوي. په دې شعر کې خپله چنار چې دی د ټول وطن غمیزه تشریح کوي. په ماضي کې یو چنار دی خوشحال وي، د ګودر په غاړه ولاړ دی، نجونې سلامونه کوي، نجونې په خورو څنګه وبشیندي، مرغان نوځالې پکې جوړې کړي او دی د کلي نه د سرندو او د ربابونو شننګا اوري په ډېر خوشحاله کې. خو په دویم فصل کې ناڅاپه په دې چنار باندې د اور یو طوفان راځي او کاروان صاحب وایي چې څانګې ارې ارې شوې، شالونه باد یووړل، هر څه له سره خراب شول. مثلا په دې شعر کې راځي چې کله چې د دې دویمه برخه شروع کېږي چې پرون چې بیا لکه د ناوې زلمی د نجونو منځ کې ناست وم، ناڅاپه کړکې شوې، د وای مورې نارې خورې شوې، په ځان خبر نه وم چې څانګې مې ارې ارې شوې، بنګړي زرې زرې شول، منګي کودي کودي شول، څڼې لمبه لمبه شوې، شالونه باد یووړل. پاس مې اسمان ته کتل، زما پر خوا و په غړمبار راروان، لکه یو ستوری له مداره وتی، لکه یو غشی له پرهاره وتی، د اور ابلیس د ملایکو له کتاره وتی، په جوماتونو په حجرو پر ګودرونو پرېوت، په سر د مستو چنارونو پرېوت. وروسته بیا چنار د دې راپریوتې تندر نتیجه راسره شریکوي چې تندر راپریوت اوس څه شی وشول. زه د ګودر په غاړه نه یم ولاړ، ما سل زلمي سل جنکۍ په غېږ کې ټینګ نیولي، زه د کنډو په سر په لویه هدیره کې خښ یم، زما په هر تابوت کې یو ګودر وینې خښې، یو ګودر وښ کې خښې، زما د هر تابوت په هره تخته د عاشقانو معشوقو نومونه د ګور چنجو خوړلي. یعنی دغه نظم یا دا شعر یو تمثیلي شعر دی چې د وطن د تاریخ درې څپرکي تشریح کوي چې کله وطن جوړ و څه شی و، بیا طوفان څنګه راغی په وطن باندې، اوس وطن په څه حالت کې دی. ځینې تمثیلونه وي د موضوعاتو په لحاظ چې هغوی فکري یا فلسفي تمثیلونه وي. په دې تمثیلونو کې شاعران غواړي چې یوه فکري یا فلسفي موضوع راسره شریکي. مثلا موږ د استاد پسرلي د بګیوان یا کوچوان د شعر مثال ورکړ، په هغې کې د مرګ او ژوند فلسفه تشریح شوې چې موږ په دنیا پورې څنګه زړه تړو، موږ څه غواړو او هوسونه مو څه وایي، دنیا څه راسره کوي او مرګ څه راسره کوي. ځینې نور تمثیلي شعرونه لوستونکي کولی شي چې د مولانا رومي په مثنوي کې عمومي. د مثنوي یا د یوه شعر د یوې تمثیل یوه کوچنۍ برخه ما ترجمه کړي چې په دې تمثیل کې د انسان د خلط فهمه تمثیل کېږي. مونږ چې څه شی وینو هغه حقیقت راته بریښي، حال دا چې حقیقت کېدای شي د دې نه ډېر لوړ وي، مونږ نه وو رسېدلي. په دې تمثیل کې وایي چې یو مارغه دی په هوا کې پاس روان دی، د مارغه سیوری په ځمکه سرګردان دی، نادان غواړي چې ښکاري شي د دې سیوري، تش لاس راشي چې کړي منډه په هر لوري، خبر نه چې دا تصویر د یو مارغه دی، خبر نه چې د دې سیوري اصل څه دی. مولانا وایي چې موږ اکثره د ډېرو لوستونکو تجربه وي کله چې په صحرا کې ګرمي وي او پاس په هوا کې یو مارغه روان وي، د هغه سیوری هم لاندې ورسره وینو. وایي ځینې خلک داسې دي چې د مارغه په ځای د مارغه په سیوري پسې منډې وایي، یعنې د حقیقت په ځای د حقیقت په سیوري پسې منډې وایي. او په دې تفصیل کې د افلاطون د مسل یا د غار نظریه هم تشریح شوې او د انسان د حقیقت د پلټنې نظریه پکې تشریح شوې. بله ډلا سیمبولیک تمثیلونه دي. په سیمبولیکو تمثیلونو کې لکه موږ چې په سیمبولونو کې بحث وکړ، د سیمبول یا د تمثیل معنا یې ور نوي، کېدای شي چې لوستونکي په زرګونه معنی ورته وترشي او دیار لوستونکي خپل معنا وي ورته، او ټول لکه موږ چې د سیمبول کومې ځانګړنې وي هغه ټولې ځانګړنې ورباندې تطبیق کېدای شي. د اسحاق ننګیال یو شعر د درد په نامه، په دې شعر کې وایي چې د پلار مړینه مې ولې ده او د ورونو زړه چاودون هم، لوږې مې ډېرې وزغملې او تندې هم، خو یوه یې دومره دردونکي نه وه لکه نشه چې نه وي پوره او خیخه پای ته ورسي. دا هم یو سیمبولیک تمثیل شعر دی، خو معناګانې ډېرې ګڼې دي. کېدای شي شاعر خپل حالت تشریح کړی وي چې دا ډېر درد لري چې نشه نه وي پوره او شیشه پای ته ورسیږي. کېدای شي دغه شعر که یو عارف وګوري خپل کیفیت وریاد کړي چې دی لا شهود یا الهامی تجربه لا نوی پورا کیف لا نوی پورا بیرته تجربه قطه شي. کیدای شي یو عاشق یا مین د خپل محبوب د دیدن شیبه ور باندې تصویر کی چی دیدن و نشو شیبه پای ته ورسیده. کیدای شي د ژوند د پاره یو تمثیل شي چې زمونږ مونږ لا نوی پورا چې د ژوند شي شیبه پای ته ورسیږي او څاسکی څاسکی تو شي.
ډاکټر صاحب دا خو مو توضیح کړو فرزند سیمبولونو پاس. یو بل جالب شیم چې دا د خوبونو ده، د خوبونو تمثیلونه هم دي، ځینې وخت شاعران هم راخیستي دي. په دې حیثیت کې یو څه راته ووایاست چې دا په کومه برخه کې شامل دي؟
د خوبونو تمثیلونه هم د موضوعاتو په لحاظ د تمثیلونو په ویش کې راځي او هغه هم ډېر جالب تمثیلونه دي. د خوبونو تمثیلونه داسې دي چې کله کله شاعران د خوب د نړۍ څخه روایت کوي. اول خو خپله ټول خوبونه د فرویډ او د یونګ د نظره سیمبولیکې بڼه لري. په خوبونو کې چې موږ څه وینو هغه سیمبولونه دي، لکه مثلا د یوسف په کیسه کې د مصر عزیز اول سربا او غویان په خوب ویني او بیا ډنګر او غویان چې دا یو بل خوري، بیا د یوسف نه تعبیر غوړي هغه سربا او غویان د اوو خو کلونو سره تشبیه کوي چې غلبه پکې ډېره وي، او اوو ډنګر غوی چې دي د قحطۍ د اوو کلونو سره تشبیه کوي. په خوبونو کې درته سیمبولیک وي. د شاعرانو په خوبونو کې دغه سیاسر زخ ډېر دي چې دوی د خوب نه روایت کوي. مثلا د دانتې مشهور اثر کومیډي الهي، دا د خوب د نړۍ یو روایت دی چې د په دوزخونو جنتونو او په اسمانونو ګرځي، بیا دغې نه روایت کوي. د اقبال په ځینو شعرونو کې مثلا په جاوید نامه کې د په خوب کې د مولانا رومي سره ملګری کېږي او غیر رهنمایي کوي، د مختلفو تاریخي او دینی او مذهبي شخصیتونو سره مخامخ کوي او بیا هغه خبري ورته کوي، بیا د هغه خبرو تعبیرونه کوي. په پښتو ادبیاتو کې هم دغه خوبونه ډیر دي چې تمثيلي بڼه لري. یو مشهور شعر د کاروان صاحب دی، هغه موږ د تمثيلونو د سیمبولونو په برخه کې وي، د عارفانه تجربه په برخه کې چې بیگام خوب ولید توای خدای له خوب کې خدای ولید. او یو بل ډیر مشهور شعر د غنی خان د جیلخانه خوب دی. په دې خوب کې غنی کله کله په یو خوب کې په مختلفو ځایونو ګرځي او مختلفې منظرې دي. دغه خوب د ویخې په منطق نه برابرېږي چون خوب دی او د سیمبولونو نه ډک دی. د دې خوب یو دوه بندونه داسې دي: خوب نه معلومه کوي څوک راکړي معنا، پروتیم سر مې یخې دی د یار په زنګانو، خوب نم چې پورته په هوا لکه د باس شومه، کېناستم په بام د محمود سترګې د عیاس شومه، پورته د خاموش زړګي نه خوږ د مینې ساس شومه، خرڅه مې په هورو کړه د ډمو زمانه، خوب وینم چې ناست یم د جندي په یخه غاړه، شام مې اسویلو کې لکه سره شمه ولاړه، سرې شونډې مسکی شوه ماته یې وې چې ژاړه ژاړه، سکه دې د زړه وینې دا شراب دې مستانه، خوب نه معلومه کوي څوک راکړي معنا. دا خوب د تمثیلونو یو ډول دی چې د خوب څخه روایت کیږي.
ډاکټر صاحب، تمثیل بیا له استعارې او تشبیه او دې سره څه فرقونه هم لري که نه؟
تمثیل د استعارې او د نور تخیلي عناصرو سره څرګند توپیر لري. په تشبیه کې خو د تشبیه سره خو نه غلطیږي، ځکه چې هغه لنډه وي، مشبه مشبه بهي او مشترک وصف ټول پکې موجود وي. په تمثیل کې مشبه بهي وي، د ټول د تمثیل متن چې مونږ وایي دا ټول مشبه بهي دی، او مشبه هغه معنا دی چې مونږ یې د تمثیل نه راوباسو. کې استعاره د کلماتو په سطحه کې وي، مونږ د یوې کلمې په ځای بل ږدو. مثلا د کاروان صاحب شعر دی چې د کابل پر خاپیرو مې زړه سوځي، ته به وایې نختیځلې سنترې دي. دلته د کابل د نجونو په ځای کاروان صاحب د نجونو په ځای خاپیرې ویلي، نجونو ته یو بل نوم پیدا کړی دی، ته استعاره وایي. خو د کابل نه مونږ پوهیږو چې دا خاپیرې نه دي، د کابل نجونې ښیي. خو په تمثیل کې یوه نظریه تمثیلیږي، او تمثیل د یوې نظریې ځای ناستی وي. په استعاره کې یوه کلمه د بلې ځای ناستی وي، په تمثیل کې یو متن د یوه مفهوم یا د یوه فکر یا د یوې موضوع ځای ناستی وي. مثلا د استاد پسرلی په یوه ربایي ده چې د غرونو منځ کې د سیند په غاړه وی و ګورا ونه ولاړه وی افسوس چې زړه مې نږدې کړ هرې څپې ته راڅخه ولاړه. په دې شعر کې یا په دې ربایي کې د انسان هغه تجربه تمثیلیږي چې کله کله انسان په حقیقي ژوند کې په ډېرو خلکو پسې زړه وتړي، په چا پسې زړه وتړي، په ورور پسې، په ملګرو پسې، په دوستانو پسې، په محبوب پسې، په دنیا پسې، په مختلفو شیانو پسې، خو هېڅ شی د خلکو خبره نیوی نه ورکوي او هېڅوک ده ته نه نږدې کېږي او بېرته ورنه ځي. دغه د مایوسۍ تجربه د ونې، د سیند او د څپو په مرسته تمثیل شوې ده. او یا مثلا د ژمي سیوري په اوړي ووي، شکر دی زه هم د چا په کار شو. په دې کې هم تمثیل دی د یوې موضوع په اړه چې ښه دا ده چې موږ د چا په کار راشو، تر ټولو ښه حالت دا دی چې د چا په کار شو. دغه تجربه په کې تمثیل شوې. او د یو پر کې د سمبول سره دی، سمبول هم یو فرق ورسره لري. د سمبول فرق دا دی چې په سمبول کې لکه موږ چې وویل سمبول د لاشعور نه راخوټېږي. سمبول په ارادي ډول نه جوړېږي چې موږ ورته کینو چې دې رادیو ته یا دې میز ته زه دیوال وایم یا دې ټلیفون ته زه مثلا کمپیوټر وایم. دغسې نه جوړېږي چې ته په شعوري ډول جوړ کړي. د لاشعور نه راخوټېږي او معناګانې هم ګڼې وي غنوي. خو تمثیل چې دی یو ډول شعوري سیبام لري. شاعران ته فکر کوي چې لومړی دغه موضوع تحلیل کړي، بیا په ذهن کې د خپل فکر د هرې برخې لپاره بل بل سمبول ټاکلي. مثلا ډېر مشهور تمثیلي شي چې په ادبیاتو کې ډېر مشهور دی، د شیخ عطار منطق الطیر دی. په دې کې هدهد د ټولنې د یوې طبقې لپاره سمبول دی، سیمر د لوی حسن لپاره سمبول دی، توتی د بلې طبقې لپاره سمبول دی، او طاووس د بل څه لپاره سمبول دی. شاعر دا ټول سمبولونه اول په ذهن کې جوړ کړي، بیا یې دا ورته ټاکلي او بیا بیرته په یو داستان کې سره یوځای کړي، مکالمې ورباندې کړي او خپله نظریه ورباندې تمثیل کړې ده. نو ځکه موږ وایو چې تمثیل هم د هنري یا د تخیلي توکیو هغه برخه یا هغه شعبه ده چې د شاعرانو فکرونه، د شاعرانو موضوعات یا د شاعرانو عواطف د روایت په شکل یا د یوه حکایت په جامه کې تصویروي او کیدلی شي چې د ځینو نه مفهوم خپله شاعر راایستلی وي موږ ته وایي، او ځینې سمبولیک وي او دومره ژور وي چې د ګڼو لوستونکو په تعداد ګڼې معناوي ولري.
فور دې ودان ډاکټر صاحب،
ډېره مننه. اومن
ملما خوب وینم ملما کہے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما کہے سوکرا کی مانا پروتیم سر میں ہے پروتیم سر میں ہے تخبل یار پزنگانا خوب وینم ملما کہے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما خوب وینم چیز لک لو لکا پسے لو وتم او تد نرگس نا شم پخوا درام بی لو وتم تاو دس پی نی غاڑے دلیلا پا امی لو وتم پٹ می ورت اوے پٹ می ورت اوے سلامونا جانانا خوب وینم ملما کہے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما نم چپٹ شون بن سم کی بہر لاڑ ماں جانا لکا دمی نے نظر لاڑ ماں گد دل دار لا لک خو دسہر لاڑ ماں یوشن کی مل اٹکڑا یوشن کی مل اٹکڑا دا عمرونو خزانه خوب وینم ملما که سوکرا کی مانا خوب وینم ملما ساکی دسا کسرو گتو کی جانے لاس پس تار تو لیونے مس لکا خیام نے اڑے پی نرے اڑے پی نرے نرے دمینے افسانہ خوب وینم ملما کہے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما کہے سوکرا کی مانا پروتیم سر میخے پروتیم سر میخے دخبل یار پزنگانا